خوردونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. وخت په پښتونخوا کې یو بجه شوې ده. د خپل ټولو همکارانو په مټ زه مجید بابر درته دا خبري غړای وړاندې کوم. د پاکستان او امریکا ترمنځ د لفظونو جنگ روان دی، خو د سره سره د دواړو هیوادونو د پوځي مشرانو ترمنځ د غونډې هم روانې دي. راپورونه پرې لرو. د باجوړ نه د اختر په دویمه ورځ د 150 تختول شوو ماشومانو د خوشي کېدو لپاره قبایلي الکانو مظاهرې کړې دي. حال یې لرو او د سره سره د سیمې او نړۍ نور راپورونه سره هم شته. خوول ورزو بوریوال کاکړ ته چې خبرونه ته وورو.
لمړی د مهمو خبرونو سره ټکي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي دا د افغانستان په اړه د امریکا په تګلاره کې د ګډوډۍ نښه ده چې پر ISI له حقانی شبکې سره د مرستې تور لګوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په بلوچستان کې د بشري حقونو په اړه سخت اندېښنې ښودلې او په انډونیشیا کې یو ځانمرګي برید لږ تر لږه 40 تنه ټپي کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وای دا د افغانستان په اړه د امریکا په تګلاره کې د ګډوډۍ نشه ده چې دوی وای د پاکستان استخباراتي اداره ISI له حقانی شبکې سره مرسته کوي. یوسف رضا ګیلانی ویلي امریکایي چارواکو پر حقانی اروپا کډاله له فشار څخه د پروپاګاندا وسیله جوړ کړې ده. بل پلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر امریکا ته خبرداري ورکړې چې دی هیواد ته د حقانی شبکې پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره سرتیری نه استوي. له نیویارک څخه د پاکستان له یو ټلویزیون سره په مرکه کې هینا ربانی کر وویل کچېری امریکایي ځواکونه د پاکستان خاورې ته ننوځي نو د پاکستان لپاره ټولې دروازې پرانستي او د هغې په خبر هر انتخاب یې مخې ته پروت دی. امریکایي چارواکي وای د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI په افغانستان کې پر نړیوالو او افغان ځواکونو د حملو لپاره له حقانی شبکې څخه کار اخلي. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسیون په بلوچستان صوبه کې د هدفي وژنو د تاوان لپاره د تښتونو او د ورکسو کسانو د خرابسو مړو د لاستراتلو په اړه سخت اندېښنې ښودلې او ویلې دي چې د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومت د مذهبي سخت دریزۍ د پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د مشال ریډیو خبريال په صوبه کې د بشري حقوقو د کمیسیون د مشر ملک ظهور شاواني اډوکیټ لخلي وای چې د سیاسي کارکونکو او طالب علمانو د تښتولو او بیا د هغوی د خراب سو مړو د مندل کېدو لړۍ دوام لري. د بشیر حقوقو د کمیشن له ریپورت سره سم په بلوچستان کې د تیر یو کال په موده کې 200 داسې خراب سوي مړي مندل سوي دي چې له تښتول کېدو وروسته وژل سوي وو. د پاکستان د خیبر پښتونخوا د کوز دیر د خرقې په کلی کې وسلوالو پر یو امنیتي پوسټ برید کړی دی چې پکې د امن لشکر یو غړی وژل سوی او یو امنیتي عسکر ټپي سوی دی. امنیتي سرتیرو په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال ته ویلي چې وسلوال له افغانستان څخه راوښتي وو او پر پوسټ برید کړی دی. امنیتي چارواکو ادعا کړې ده چې په ځوابي کاروایي کې 15 سرپکې وژل دي. د یو بل خبر لمخې د نوشار پولیس وایي چې د پاکستانیو طالبانو دوه غړي نیولې دي. د افغانستان د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو وای چې لڅو ورځو راهیسې د پاکستانی پوز لخوا د دوی پر کورونو د توغندیو ډزو یو تن وژلې، شپږ کورونه او جماعتونه ړنګ کړي دي. د دې سره د سیمې خلکو د افغانستان پر حکومت او نړیواله ټولنه ژغ کړي دي چې د دوی پر کورونو دي د پاکستانی پوز د توغندیو د بریدونو مخه ونیسي. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی د دې بریدونو په اړه پرون د آزاد اروپا ریډیو ته وویل
د افغانستان د کورونو چارو وزارت د سخیله سلاو انداخت د زموږ سرحدي ولایاتو باندې په کلکه غندي. دغه انداختونه زموږ د کلي او بانډو باندې د منلو وړ نه دي او د ځاني او مالي خسارو سبب کی. د دې انداختونو سمدستي بندیز غواړو او دا کار دی باید ونشي.
د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. په انډونیشیا کې چارواکي وایي چې یو ځانمرګي په جاوا نومي منځنۍ جزیره کې د چرچ مخې ته برید کړی او لږ تر لږه 40 تنه ټپي کړي دي. د پولیسو چارواکي وایي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې خلک په سولو نومي شارګوټ کې د اتوار د ورځې تر عبادت وروسته له چرچ څخه دراوتو په حال کې وو. دا په انډونیشیا کې په روان کال کې دویم ځانمرګي برید دی چې د عبادت پر ځایونو ترسره کیږي. په دې هیواد کې له 2000 کال څخه راهیسې یو شمېر بمي چاودنې ترسره سوي دي چې تورې پر اسلامي اروپا کې لګیږي. په لیبیا کې د لنډمهاله واکمنو پلوي ځواکونه د معمر قذافي پر پلرني ښار سیرت د واک ټینګولو لپاره په جګړه بوخت دي. ریپورټونه وایي چې کله د کامی عبوري شورا ځواکونه د روم له سمندرګي سره پر غاړه پراته دې ښار ته ورننوتو، نو پر دوی د نښه ویشتونکو لخوا ډزې وسوې. نیټو وایي چې ځواکونو یې په دې ښار کې د وسلو د یو ډپو او د الوتکو ضد ټوپک په ګډون یو شمېر هدفونه په نښه کړي دي. د قذافي یو ویاند نیټو په دې تورنه کړې ده چې د سیرت په ښار کې یې په سلګونه کسان وژلي دي. او ریټرز خبري اجانس لیکي چې د کامی عبوري شورا ځواکونو د دې ښار په ختیځ کې پر 50 کیلومتر لري ستراتیژیکي دروازه قبضه کړې ده. د خبرونو پای
خبرونکو خبرونه مو د مشال ریډیو ناوریدو د دې خبرونه په زولای کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم لرو. د پاکستان او امریکا د اړیکو د خرابېدو څه سبب دی؟ یو کارپو دا نظر لري
کله افغانستان کې د نیټو په هډکوارټر باندې حمله وشوه، بیا د امریکې په سفارتخانه باندې په کابل کې حمله وشوه، او د هغې نه پس امریکا ډېر په سختۍ سره په پاکستان باندې داسې تورونه ولګول چې د دې د حقانی سره اړیکې لري.
د باجوړ نه د اختر په دویمه ورځ د دیر شو تختول شو ماشومانو غم هیڅوک هم نه خوري، ځکه لاریونونه او مظاهرې کیږي.
د فاټ اسټوډنټ فیډریشن د باجوړ 27 اسټوډنټان هغه شوي دي. تر اوسه پورې نو حکومت سره سنجیدګۍ سره مذاکرات ورته وکړو، او نه د هغې لپاره سه احتجاج وشو.
حقانی شبکې او نورو بهرنو ترهګرو ته ویل پکار دي چې د پاکستان د ځمکې وزي. د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سات پاکستانی حکومت ته هم دا مشوره ورکوي.
کوم خلک په پاکستان کې پراغشته ده بغشته ده، هغوی ته مونږ یا خو دو آپشن دي، یا د کمی سره زور سره دغه ته راولی د مذاکراتو میز ته راولی، په دې توګه خپله لار مې
ښوونیزه خپرونه د باختر ستوري هم لرو د مشال تر څنګ وسی. خبرونکو دا مشال ریډیو دې ډیره مننه چې د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی، او په دې کې تاسو ته مونږه د سیمې نړۍ او د ملک د بیلابیلو ګټونو خبرونه درکو. په پاکستان او د پاکستان او امریکا ترمنځ دا مهال د حقانی شبکې په اړه باندې تاوده بحثونه او مرکې روان دي. په دې اړه یو راپور لرو چې پاکستان یو ځل بیا امریکا ته خبرداري ورکړي چې د هیواد ته د حقانی شبکې په ضد د پوځي عملیاتو لپاره پوځیان ولیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر پرون د پاکستان له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې د امریکا او پاکستان په اړیکو کې یو لړ اصول او مقررات شته چې باید درناوی وشي. په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د امریکایي چارواکو د انتقادونو په ځواب کې خبرګون ښودلی او ویلي دي چې دا تبلیغات د امریکا او پاکستان د اړیکو په چاپیریال ناوړه اغیز کوي او زیان یې تر ګټې زیات دی. په دې اړه نور له خپل همکار احمد تکلاو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې که امریکایي ځواکونه د پاکستان خاورې ته ننوځي نو د اسلام آباد عکس العمل به څه وي، خبرداری ورکړ چې که داسې وشي نو د پاکستان لپاره ټولې دروازې پرانیستې دي او هر انتخاب یې په مخ کې پروت دی. امریکایي چارواکي وایي د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI په افغانستان کې پر نړیوالو او افغان ځواکونو د حملو لپاره له حقانی شبکې څخه کار اخلي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن د پنجشنبه په ورځ د سنا د پوځي خدماتو په کمیټه کې وویل د سپتمبر په 10مه په وردګو ولایت کې په یو لړۍ کې سخته چاودنه چې 15 افغانان یې ووژل او 8 امریکایي سرتیري یې ټپیان کړل، او د وږي په 22مه نیټه په کابل کې د امریکا پر سفارت برید حقانی شبکې د ISI په مرسته پلان کړی وو. په همدې کمیټه کې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا وویل چې امریکا به د خپلو سرتیرو د مسؤلیت لپاره هر راز اقدامات وکړي، خو دا چې دا اقدامات بڅوي د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر له آج نیوز ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل د امریکا او پاکستان په اړیکو کې یو لړ مقررات او اصول شته چې باید سرغړونه ترې ونه شي، خو دې چې له نیویارک څخه خبرې کولې ټینګار وکړ چې د اسلام آباد پالیسی له واشنگټن سره د پراخو اړیکو ټینګول دي، او زیاته یې کړه دا غواړي چې دواړه هیوادونه پر یو بل د ملامتۍ اچولو لوبه پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا یو جګپوړی پوځي مقام له پاکستانی پوځي مشرانو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی. په پاکستان کې د امریکا سفارت ویلي دی چې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال جیمز ماتیس د جمعې په ماښام اسلام آباد ته ورسید او په پام کې لري چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی سره وګوري. د وګي په 22مه په کابل کې د امریکا پر سفارت له وسلوال بری دروسته چې امریکایي چارواکو پر پاکستان انتقادونو ته زور ورکړی د واشنگتن او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ نور هم زیات شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دې انتقادونو په جواب کې امریکایانو ته خطاب وکړ او ویل که تاسو په افغانستان کې خپل ګڼ شمیر اهداف ته نه یې رسیدلی نو سزا یې باید پاکستان ته ورنکړی. د پاکستان صدر اعظم هم د امریکایي چارواکو د انتقادونو په جواب کې سخت عکس العمل وښود. یوسف رضا ګیلانی پرون په اسلام آباد کې په یو ماښامنۍ میلمستیا کې وویل چې د تالندو په څیر د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو لړۍ خوشینوونکې ده. ګیلانی څرګنده کړه چې دا ډول تبلیغات د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو پر چاپیریال ناوړه اغیز کوي او زیان یې تر ګټې زیات دی. د زیاته کړه چې امریکا د پاکستانیانو قربانۍ او هغه هڅې چې پاکستان په تیرو څو کلونو کې کړې دي له پامه غورځوي. د پاکستان صدر اعظم وویل دا ادعاوې د امریکایانو له بې پروګرامۍ او د دې هیواد په حکومت کې دننه د افغانستان د جګړې لپاره د پالیسیو له بې نظمۍ څخه پرده پورته کوي. د ګیلانی په وینا د افغانستان خاورې ته د وسلوالو ډلو د ننوتو مخنیوی د افغان او نړیوالو ځواکونو مسؤلیت دی نه د پاکستان. لګیلانی او رباني کرمخ کې نورو پاکستانی چارواکو هم د واشنگتن د انتقادونو په وړاندې سخت عکس العمل خودلای. د جمعې پورز د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی وویل له حقانی شبکې څخه د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان تورونه به اساس دي او لزانه د ملامتۍ د لری کولو د لوبې یو برخه او په افغانستان کې د سولې د هڅو لپاره مزره ده. نورو پاکستانی چارواکو هم له واشنگتن څخه غوښتي دي چې د خپل دې ادعاو ثبوت او شواهد وخی او د بهرنیو چارو وزیر وویل دا خطر شته چې امریکا له تروریزم سره د جګړې په چاره کې خپل یو متحد للا سور کړی.
مشال ریډیو د حقایقو رابر سیرون کې
اوردونکو دا د مشال هڅه ده چې سپنړی کې روان دي تاسو ته ریښتونی خبرونه درورسوي. پاکستان په دارو خلافه اسلام آباد کې د دې ملک د پوسټ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د امریکا د مرکزی کمان د مشر جنرال جیمز میتس ترمنس ملاقات شوې ده. په دغه ملاقات کې سویلې شوې دي انیس اجمل پی رپورٹ لري.
د امریکای مرکزی کمان مشر جنرال جیمز میتس د پاکستان پوسټ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیدل کتل کړی دي. د عسکري چارواکو د دې ملاقات پاړه د پوسټ مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر لخوا څه بیان نه دی جاری کړی شوی، خو د پاکستان مطبوعاتو رپورټونو تر مخه د پوزي مشرانو په دې ملاقات کې د سیمې په صورتحال او د حقانی نتورک پر ضد د عملیاتو کولو پاړه خبرې اترې شوې دي. د مطبوعاتو تر مخه جنرال کیانی په دې ملاقات کې ویلي دي چې د پاکستان استخباراتی ادارې آیس آی او حقانی ډلې ترمنځ رابطې او په کابل کې د امریکې په سفارتخانې برید د آیس آی د مرستو کولو پاړه خبرونه بے بنیاده دي. بلخوا دا هم ویل کیږي چې په دې ملاقات کې جنرال جیمز میتس د حقانی نتورک پر ضد عملیات کولو لپاره یو وار بیا پاکستان ته ویلي دي. تیر سروسې وړاندې د امریکې پوسټ مشر ایډمیرل مایک مولن دا بیان ورکړی وو چې په کابل کې په امریکې سفارتخانې برید حقانی ډلې د پاکستان استخباراتي ادارې آیس آی په مرستو سره کړی دی او ایس آی او د حقانی گروپ ترمنځ اړیکې دي. د امریکې د بیانونو د پاکستان سیاسي او عسکري چارواکو رد کړي دي. د امریکا لخوا د دې بیانونو وروسته بعد د پاکستان او امریکې اړیکې کم اړختسي او د عسکري چارواکو ترمنځ ملاقاتونو نه باس ګټه تر لاسه شي. د قبایلی او دفاعي چارو کارپوه ډاکټر اشرف علي وایي
ګوره چې حقیقت دا چې نن سبا د پاکستان او د امریکا ترمنځ د تعلقاتو کم نوعیت ته نو یقینا چې هغه ډېر زیات خراب شوی دي. دا د هغه وخت نه خراب را روان دي کله د ریمن ډیوس واقعا وشوه. بیا دغه نه پس دا نور واقعګانې داسې وشو چې دغه په وجه باندې د پاکستان او د امریکا ترمنځ تعلقات چې وو هغه نور زیات خراب شو. خو په دې وروستو کې چې کله افغانستان کې د نیټو په هډکوارټر باندې حمله وشوه، بیا د امریکې په سفارتخانه باندې په کابل کې حمله وشوه، او دغه نه پس امریکا ډېر په سختۍ سره په پاکستان باندې داسې تورونه ولګول چې د دې د حقانی سره اړیکې لري. په کار دي چې داسې ملاقاتونه وشي او دغه تاوتریخوالي چې کم دی د پاکستان او د امریکا ترمنځ چې دی دالری شي.
ډاکټر اشرف علي زیاتوي چې کله پاکستان او امریکا ترمنځ تاسو تریخوالی موجود وي نو دې سره به ټوله فائدہ تر هغه تنظیمونو ته رسی. په کار چې پاکستان او امریکا سیاسي او عسکري چارواکي یو بل سره ملاقاتونه وکړي او دا مسله حل کړي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، د حقانی شبکې د پاکستان او د امریکا ترمنځ دغه مرکزی نقطه د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو خرابېدو په اړه ګڼل کیږي. په دې اړه باندې رپورټ لرو د اسرار عالم مومند چې د مشال ریډیو د مرکز د خبری سانګې د یو مقاله ژباړه کړې ده.
د امریکا د ګډو پوځونو مشر اډمیرل مایک مولن ویلي دي چې وسله والا حقانی ډله د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI علاقار ده او همدې ډلې د ISI په مرسته په کابل کې د امریکا په سفارتخانه بریدونه ترسره کړي وو. په دې وروستیو نږدې ورځو کې مایک مولن او د امریکا نورو چارواکو تورونه لګولي چې پاکستان نه یوازې حقانی ډله په خپل ځمکه پالي، بلکې څو واري یې د امریکا پر ضد په خطرناکو بریدونو کې د دې ډلې مرسته هم کړي. بل خو د تورونو پاکستان هم راپارولې دي او تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر په دې اړه د امریکا څخه د ثبوتونو غوښتنه وکړه او وی ویل کړه چې دغه شان امریکا پاکستان د سفردریزو سره په اړیکو درلودلو باندې تورن ګرځوي نو دې سره د پاکستان او امریکا ترمنځ ملګرتیا د خطرې سره مخ کېدې شي. وسلوالي حقانی ډلې د افغانستان او شوروي اتحاد ترمنځ د جګړې دوران خپل نوم جوړ کړو. د دې ډلې جوړونکې یو پښتون ملا او افغان جنگسالار جلال الدین حقانی دی. د رپورټونو تر مخه شاوخوا 15 کلن جلال الدین حقانی اوس بیمار دی او په کټ پروت دی او د ډلې مشری د نوموړي زوی سراج الدین حقانی کوي. سراج الدین حقانی داوا کوي چې هغه په افغانستان کې د امریکا او ناټو 3 لکه پوځانو پر ضد د 15 لزره جنگیالو مشري کوي. که څه هم دا شبکه په افغانستان کې جوړه شوې وه، خو اوس دا ښکاري چې د دې ډلې مرکز د پاکستان په شمالي وزیرستان کې دی. د سراج الدین حقانی تعلق د پولي هغې غاړې ته په افغانستان کې د زدران قبیلې سره دی. دا یوه لویه پښتون قبیله ده چې په خوست، پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې میشته. که څه هم حقانی ډله د ملا عمر سره د خپل وفاداری څرګندونه کوي، خو یو شمیر طالب مشران، افغان او ناټو چارواکي په دې عقیده دي چې حقانی ډله یو ښکارا او منفرده جنگیدونکې قوت دی، کوم چې د پاکستان، افغان، مرکزی ایشیا طالبان او القاعده له یو بل سره تړي. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر طلعت مسعود په حقانی ډله ډیر ژور نظر ساتلې چې څرنګه د شوروي اتحاد ضد او د امریکا د استخباراتي ادارې CIA خوخه حقانی ډله د امریکا لویا دښمنه جوړه شوه. طلعت مسعود وایي حقانی ډلې ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI رسائی د اسلام آباد او سپینې ماڼۍ ترمنځ اړیکې اغیزمنوي.
It cannot continue to take on all the groups which are opposed to Afghanistan.
لومړی خبر دا ده چې د پاکستان حکومت دا فکر کوي چې ګینی دوی په افغانستان کې د حکومت مخالفه ټولو ډلو سره خپل اړیکی نشیشلولې. د دوی خپل لومړی توبونه دي، خو دې سره سم دوی دا فکر هم کوي کچري امریکا فوج له افغانستان وځي نو دې ډلو سره به پاکستان خپل اړیکی نیسي. خو زما په فکر دا ډلې د پاکستان د دې رویه نه ګټه پورته کوي او په ناټو او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي او د هغوی غوسې ته دعوت ورکوي.
د 1940
په لسیزه کې هم د حقانی ډلې او د پاکستان ترمنځ اړیکې وې. په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپو عبدالرشید وزیری وایي حقانی ډله لومړی هغه وخت مخې ته راغله کله چې دغې ډلې په 1950 کال کې د هغه وخت د افغانستان د سیکولر حکومت پر ضد راپاسېدو. نوموړی زیاتوي پاکستان هغه وخت ځکه د حقانی ملاتړ کوو چې افغانستان په پاکستان کې د خپلواکۍ غوښتونکو پښتنو او بلوچیانو ډلو مرسته کوله. عبدالرشید وزیری د سراج الدین حقانی هغه دعوه رد کړې چې ګینې د هغه شبکه نور په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې ده او هغه هلته کې خوندي ده.
په افغانستان کې د نن داسې ځای نشته چې دای پکې مسؤل پاتې شي. اخو د دې لپاره کې چې څوک ورته یې چې دا څه وایي چې زه په افغانستان کې هم دوی تر اوسه هم کله په کونړ دا واتی چې اسما بن لادن په کونړ کې دی، کله به دوی ګوته نیول وزیرستان ته، خو ته سوچو کته اسما بن لادن 15 کاله په هغه کې کول کمپاؤنډ کې په بټ آباد کې تیر کړی وو.
بلخوا په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر جنرل سعد محمد وایي پاکستان لره پکار دی چې خپل تګلاره کې بدلون راولي.
پاکستان پکار دی چې خپل پالیسي تبدیل کړي. کوم خلک په پاکستان کې پرالشته ده، دغه شته ده، اړین ته موږ یا خو دوه آپشن دي.
په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز پخوانی افسر تلت مسعود وای پاکستان لره د حقانی شبکې څخه اړیکې شلول آسان کار نه دی. نوموړی په دې عقیده دی چې حقانی شبکه نه یوازې افغاني طالبان بلکې د پاکستانی طالبانو ډلې هم روزي، کوم چې پاکستان په خپلو ولسي وګړو او امنیتي ځواکونو باندې د بریدونو لپاره تورن ګرځوي.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیرې درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ. که د مشال کومې خبرونې په اړه څه نظر لرئ، کوم خاص پیغام لرئ او غواړئ چې مونږ درته د مشال په سپو کې خپور کړو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پرېږدئ: 0332 15 33 33 51. رښتیا هیر مو نه شي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
او خبر دن کو مشال ریڈیو ہسک ویچ تاسو سره رابطی زمونږ مضبوطی شي ایس ایم ایس، ای میل، ټیلی فون. تاسو کولای شئ چې په دې درې واړو ذریعو مونږ سره زمونږ د پروګرامونو په اړه باندې خبرې وکړئ، مونږ ته خپل نظر وښایئ. ورزبل یو راپور ته د پاکستان د خیبر پختونخوا په کوزدر کې وسلوالو په امنیتي پوستې برید کړی دی او د امن لښکر یو غړی وژلی دی. هلته د همدې سوبې په نوخار کې امنیتي سرتیری وایي د پاکستانی طالبانو دوه غړي نیولي دي. په دې اړه پامیر ساحل په پېښور کې د مشال ریډیو له خبریال فواد علی شاه نه پوښتنه وکړه چې د کوز در پېښه چرته شوې او څه تفصیلي ده. نو هغه وایي
د کوز در د خرکای چک پوسټ دی، په دې باندې د دینه مخکم چې دی بدون شوې دي د افغانستان د طرفه چې دی خلک راغلي دي وسلوال او بدون پکړي دي. نو دا چې دی تیر شپه ځایي خلک او د کوم چې سکیورټي فورسز دي د هغه چارواکي وایي چې تیر شپه د افغانستان د طرفه چې دی پدې چیک پوسټ باندې بریج شوی دی. نا معلومه وسلوال راغلي دي، ډزې پکړي دي او راکټلانچې دي تیوشتي چې پاګې کې یو د امن لښکر ځای امن لښکر چې کوم دی داغه یو غړی چې دی هغه مړ شوی دی او د سکیورټي فورسز یو کس چې دی هغه پکې جوبل شوی دی. د دې نه علاوه سکیورټي فورسز والا داوا کوي چې په جوابي حمله کې په جوابي ډزو کې دا کوم وسلوال چې دی هغه کې 15 تنه چې دی هغه وجلې شوی دی.
دغه خبره تاسو ته د امنیتی سرتیرو ځای اوسیدونکو کړی دا چې دا وسلوال له افغانستان راوختیو،
دا چې دی دا امنیتی لخر خلکو نه د کړی دي ځای اوسیدونکو یو کس چې دی هغه سره زما خبرې شوه هغه ویلی دي. او بل د کوم سکیورټي فورسز چې انده کې کوم مشران دي د سکیورټي فورسز له طرفه چې دی یو هغه پریس ریلیز ورته او ټي وی چینل ته ویلی دي چې هغه افغانستان د طرفه خلک راغلي سکیورټي فورسز دا داوا کړی دا.
دغه وضاحت هم ته وکي فواد علي شاه چې دلته کم امنیتي سرتیری دي، پولیس دي، فوج دي، کنا پیرا ملټری نیم فوجي ځواک دی.
دلته کې پامیر دا خبرې چې دي دا د نیم هغه پیرا ملټری چې کوم فورسز دي دا هغه چې کوم میډیا سل دي دا هغه د طرفه چې خبري اعلان وتا دا هغه ورکړې شوې ده.
په نوخار کې د امنیتي سرتیرو دا داوا کړې ده چې د طالبانو د پاکستاني او طالبانو دوه غړي نیولې دي. په دې اړه کله ګراته معلومات راکړي؟
تیر شپه چې د هلته کې عملیات کړي دي پولیس او کوم استخباراتي ادارې چې دي پاکوړي سیمه کې د نوخار ضلع هلته کې پولیس دا داوا لري چې دوی دوه کمانډران چې دي هغه راګیر کړي دي او دا غي په پاکستان کې ځای په ځای چې دي بمی چاو دنو کې لاسونه دي. خو اوس تر اوسه پورې دا څوک دي او د کوم ځای سره تعلق لري دا غي نه وای او غي وای چې دا مونږ نشو وایلی چې دې شي چې دې د واجب بیا په کوم کې دی تفتیش کوي مخکې په هغه باندې فرق پرې وځي.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
او که پښتو لیکلی شي مونږ ته خطونه ولیکي او که پښتو لوستلی شي نو زمونږه ویب پاڼه مشال ریډیو .com ولولئ. په دې باندې به دغه ټول راپورونه او خبرونه تاسو ته یو نوی حال د نړۍ درکړي. ورزو یو بل راپور ته د افغانستان د کونړ چارواکي وایي په ځینو سرحدي سیمو کې له پاکستانه د توغندیو بریدونه شوي دي. پولیسي وګړي وایي د دې بریدونو له کبله مالی زیان شوی دی. نور تفصیل د باز محمد عابد ناور.
د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د پاکستان له لوري 250 د توپونو او توغندیو ګولۍ د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو لګېدلې چې لعمله ولسی وګړو ته سخت مالی زیانونه اوختی دي. د کونړ د والی بیان واسف الله واسفی د یک شنبه یا اتوار په ورځ مشال ریډیو ته په دې اړه وویل. بلخوا د 201 سیلاب قل اردو د عامه اړیکو مسول ډګروال محمد نومان عاطفي وایي د تیرو درې ورځو راهیسې د پاکستان له لوري د افغانستان په سرحدي سیمو باندې 338 توغندي لګېدلي چې 8 تنه طالبان پکې وژل شوي دي. د کونړ ولایت ولسی وګړي هم د دې بریدونو سخته غندنه کوي او له حکومت نه غواړي چې مخه یې ونیسي. یو تن سید رحمان بیکور وایي یادونې وړ ده چې تر دې پخوا هم د کونړ ولایت په ځینو ولسوالیو په مسلسله توګه په سلګونو توغندیز بریدونه ترسره شوي وو چې افغان حکومت یې تور د پاکستان په حکومت لګولی و. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شئ.
او خو اوریدونکو د نړۍ د حاله مو خبرو د ورزو د یوې بلې موضوع ته ورسپانه ګارډین لیکي چې د امریکا ولسمشر اوباما د فلسطین او د اسرائیل ترمنځ د روانې جګړې زمواري په خپل غړه نه اخلي او د بل په وګو یا چوي. ورسپانه د فلسطینی اتارټي ولسمشر محمود عباس لخوا په ملګری ملتونو کې د غړیتوب درخواست او د ولسمشر اوباما لخوا د ویټو کولو په اړه مقاله خبره کړي. ګولیا زیر ته وړاندې کړي.
د برتانی ورسپانې ګارډین یو مقاله د فلسطین ریاست په اړه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې تیر کال د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو جرنل اسمبلی ته خپل وینا کې وعده کړې وه چې اوسنی حالت ډېر جلا دی او را روان کال به په ملګرو ملتونو کې د آزاد او خپلواک فلسطین ریاست باندې موافقه وشي. محمود عباس سخت کال د دوی خبره له ځان سره راوړله او په ملګرو ملتونو کې د فلسطین ریاست ته غړیتوب ورکولو درخواست جمع کړو. اوباما نه یوازې دا چې د فلسطین د غړیتوب د ویټو کولو بلکې نورو هیوادونو ته هم د دې پر ضد د ووټ ورکولو خبره وکړه. ورسپانه لیکي چې سخت کال اوباما د بدلون خبره ونه کړه بلکې کارونه څنګه روان دي هغه شان دي دوام ولري. عرب پاسون یو ښه ګامو خو چې کله د فلسطین او د اسرائیل خبره ده نو دا دی ودرېږي. ورسپانه لیکي چې کله محمود عباس د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د وینا لپاره ممبر ته ورسېدو نو هغه وخت یو فلسطینی په قوسره ښار کې د آبادکارۍ پر سر ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شو. نه یوازې قوسره بلکې غربي پټۍ کې داسې قسمه پیخې د معمول خبره ده. یو لوی هیواد یو وړوکی هیواد راټینګ کړی دی او غواړي چې د نړۍ له نقشې ختم کړي. د امریکا ولسمشر اوباما د دې جګړې ذمواري په خپل غاړه نه اخلي او د بل په وګوي اچوي. ورسپان لیکي محمود عباس په خپل وینا کې د فلسطین د پاسون خبره وکړه او د دې هیواد خپلواکي په پونم نتوګه د ترلاسه کولو او ټول فلسطینی ډلو د رایوځي کېدلو په خبره یې ټینګار وکړو. محمود عباس د فشار لاندې د راتلو خبره هم وکړه چې د دوی په وینا دې فشار ته نه دی کته شوی خو په دې خبره کې ډېر لږ کار کړی دی. ورسپانه لیکي چې د اوباما او د عباس ترمنځ اوږدمهاله لوبه روانه ده. عباس به د غړیتوب درخواست کوي او اوباما به ویټو کړي. د امریکا ولسمشر به عباس ته د خبرو نه د لرې کېدو خبره کوي خو عباس به د فلسطین د ولسمشر په حیث په خپل څوکۍ پاتې شي. کچره اسرائیل په فنډس کې د کمی خبره کوي نو فلسطینی چارواکي به ټول مستفی شي او اسرائیل ته به ووایي چې دا هر څه واخلي. ورسپانه لیکي دا لوبه تر اونیو پورې دوام لرلی شي او عباس په تادی هم نه دی چې خپل مقدمه ملګرو ملتونو ته راوړي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نه علاوه عباس سره اکثریت شته. دې سره د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا 15 غړي هم له تقسیم سره مخامخ کېدی شي. جرمني د دې خلاف ده. برتانیا او فرانس دریز هم ډیر مهم دي او د دې نه وړاندې هم اسرائیل سره مرسته کړې و.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
خو ګوردونکو په پښتون وطن کې یو نیمه بجه شوې ده. ورزو بوریوال کاکړ ته چې د خبرونو لنډیستې وورو.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وای دا د افغانستان په اړه د امریکا په تګلارې کې د ګډوډۍ نشه ده چې پر آی اس آی له حقانی شبکې سره د مرستې تور لګوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون په بلوچستان کې د بشري حقوقو په اړه سخت اندېښنې ښودلې دي. په کوز دیر کې وسلوالو پر امنیتي پوسټه برید کړي. د امن د لشکر یو غړی وژلې دي. د افغانستان د کونړ ولایت د انګام ولسوالۍ اوسیدونکي وای له څو ورځو راهیسې پر کورونو د پاکستانی پوځ لخوا د توغندیو بریدونه کیږي. په انډونیشیا کې چارواکي وای چې یو ځانمرګي برید لږ تر لږه شل تنه ژوبل کړي دي. او د روسیې وزیر اعظم ولادیمیر پوتین د واکمن ګوند لخوا د 2012 کال په مارچ کې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره نوماندېدل منلې دي.
وګوردونکو د خبرونو لنډیز مو اوریدو. ورزو پاکستان ته چې په پاکستان کې مقامی رسنۍ اخبارونه په موجوده حالاتو سوای د دوی ادارې سوای د دوی سرټکی سوای ریاض مساخیل ناورو
نن د مختلفو ژبو رسپانو مختلفو موضوعاتو باندې خپل اداري کړی دي چې پکې ایکسپریس وسپانه خپل اداري کړی کی چې د حقانی ډلې په سر د پاکستان او امریکای ترمنځ اختلافاتو کې زیاتوالی راغلی دی. اداري لیکي چې د دې په جواب کې د پاکستانی پوسټ سر لخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي دي چې د امریکای لخوا څومره هم تورونه لګول شوی دي هغه به بنیاد دي. او اډمیرل مایک مولن ته په خشان پته ده چې د کوم ملکونو سره د حقانی شبکې رابطې دي او یوازې په پاکستان تورونه لګول ښه خبره نه ده. هغوی په ډاګه کړه چې پاکستان د بلچا په خوله جنگ نه کوي او نه دا چې آی اس آی د حقانی ډلې سره مرسته کوي. ادارې لیکي چې پاکستان تل د امریکای سره مرسته کړې ده او د ترهګرې په ضد جنگ کې ورسره پوره پوره ملاتړ کړی دی او په دغه جنگ کې د ټولو نه زیات زیان پاکستان ته رسیدلی دی. ادارې لیکي چې هر ځل امریکای پاکستان ته دوکه ورکړې ده او چې کله یې خپل مطلب پوره شوی دی نو پاکستان ترې هیر وي. ادارې اخره کې لیکي چې امریکای ته د پډاګه وی چې دا اخیری موقع ده کچرې دا ځل د پاکستان د ولس او پاکستان اعتماد مجروح کړی شو نو چرته به هم دا بیا بحال نشي. هم د دې سره تړلې اداریا نوی وخت ورسپانې لیکلې ده او وایي چې د امریکای او پاکستان د موجوده تعلقاتو او تورونو الزامونو په تناظر کې وزیر اعظم د ټولو سیاسي ډلو د مشرانو د یوې غونډې رابللو تابع کړی ده. اداریا وایي چې لا د دې غونډې نیټه نه ده ټاکلې شوې خو بیا هم د سیاسي پوهې او ځیرکتوب عمل دی چې په کامي مسلو ټولې سیاسي ډلې اعتماد کې واغستې شي او نواز شریف د وړاندې نه هم دا قسمه غونډې رابللو ویلیو. اداریه مخکلی کی چې پاکستان د ترهګرې خلاف جنگ کې ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې دي او حقیقت کې دا قربانۍ د ښکارا قربانو نه لا ډېرې زیاتې دي ولې بیا هم چا د دې قدر اونکړو او د دې په جواب کې په پاکستان تورونه لګولې شي. اداریه اخره کې وایي چې هر څوک مونږ ډېره زیاته گزاره کړې ده او د ډېر صبر او زغم نه مو کار اغستې دي خو بیا هم هر څوک ډېر ناوخته فیصله وشو بیا هم خدا او داسې حالاتو کې بریا هله ممکن وي کله چې ټول کام او سیاسي ډلې ستا په شا ولاړې وي او د دې لپاره کامی اتفاق رائے پیدا کول ډیر زیات ضروری وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په ورسپانه ډیلی بیسټ کې لیکوال بروس ریډل په خپل یو مقاله کې لیکي په کابل کې د امریکا په سفارتخانه بریدونه او د سینور عملیاتو لوجې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ ملګرتیا د خطر سره مخ شوې ده. هغه څه وجه ده چې د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره آی اس آی دومره لوی خطر پر سر اخلي او دا قسمه کارویانو کې برخه اخلي. لیکوال وایي د دې مختصر جواب ده چې پاکستان فکر کوي ګینی امریکا له افغانستان په تیښته ده او هغه غواړي چې د عمل نور هم تیز کړي. مقالګون کې زیاتوی د اډمیرل مایک مولن دا بیان ډیر حیرانوونکی وو چې د دوی په سفارت او پوزونو باندې د بریدونو په لړ کې د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی د وسلوالې ډلې حقانی مرسته کړي ځکه چې د کلنه د امریکا ولسمشر بارک اوباما خپل چوکۍ سنبال کړي. د هغې وروستو اډمیرل مایک مولن د پاکستان لخوا د ترهګرۍ پر ضد د جګړې ډیره ستاینه کړي. د دې ترڅنګ د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی په اړه نور هم یو شمېر پوښتنې راپورته کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی څو ورځې وړاندې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. ربانی د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې راوستو په لړ کې یو مهم رول لوبولو. ویل کیږي د نوموړي د وجنې تر شا د پاکستان د کوټي شورا د طالبانو لاس وو. د دې ډلې سره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نیغ په نیغه اوږدمهاله اړیکې دي. مکه لیکونکي زیاتوي د پاکستان استخباراتي اداره ISI په تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو سره په مرستو کولو بدنامه شوې ده، او د پاکستان ولسی حکومت هم د استخباراتي ادارې څخه ویریږي او هیڅ کنټرول یې پرې نشته. د ISI ادارې په ریاست کې د ریاست شکل اختیار کړی دی. کمپوز جنرلان چې دا اداره چلوي هغوی څه باندې 15 کاله د طالبانو سره یوځای کار کړی دی، او طالب مشران لکه مولا محمد عمر او حقانی لره یې پټنځایونه ورکړي دي. مقاله کې وړاندې راغلی دی په ابتاباد کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو سره د پاکستان د پوځي جنرالانو لویا شرمندگی شوه. د دې ترڅنګ پاکستان په دې هم خبر دی چې په افغانستان کې امریکا سره د اروپایي هیوادونو مرسته مخ په کمیدو ده. کینیډا د وړاندې څخه تللې ده. اوباما هم د خپل پوځي جنرالانو د غوښتنو برعکس د پوځونو وستل پیل کړی دي، او د پاکستان چارواکي هم غواړي چې زر تر زره امریکایي او ناټو پوځونه له افغانستانه وځي، ځکه چې بهرني ځواکونه څومره زر له افغانستانه وځي همره به د پاکستان په ګټه وي. همدغه وجه ده چې پاکستان د افغان طالبانو د لارې په افغانستان کې په نړیوالو ځواکونو بریدونه کوي. لیکوال زیاتوي چې څومره زیات د ټي وي په سکرین افغانستان خونړی وښودل شي، همره زر به بهرني ځواکونه خپلو کورونو ته راوبلل شي. بلخوا په اونیزا جریده فرایډی ټایمز کې لیکوال ملک سراج اکبر لیکي د پیپلز ګوند غړی سینیټر لشکر رئیسانی دا خبره په ډاګه کړي چې هغه ته یو بلوچ خامپرست مشر وړاندیز ورکړی دی چې هغوی د پاکستان مرکزی حکومت سره غیر مشروطه مفاهمت کول غواړي. دغه بلوچ خامپرست چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي هغه په رسمي توګه په بلوچستان کې د روان یاغیتوب ملاتړ کوي، او د خپلواکه بلوچستان لپاره یې هم کمپاین چلولی دی، خو اوس هغه د پیپلز ګوند لخوا د مفاهمت په وړاندیزو پوره پوره باور لري، او همدغه وجه ده چې دی په لور راغې. مقاله کې وړاندې راغلی دی سینیټر اسلم رئیسانی ویلی دی هغه د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په دې اړه خبرې کوي چې د بلوچ خامپرست مشرانو سره د دې خبرو ملاتړ وکړي. رئیسانی دړکه ورکړي که حکومت د بلوچ خامپرست ډلو سره د سولې د خبرو ملاتړ ونه کړو نو دوی به هم په دې مجبور شي چې ټوپک راواخلي او غرونو ته وخیږي. مقاله کې زیاتوي دا ډیره خطرناکه خبره ده چې د بلوچستان آزاد خیال سیاستوالو لخوا دا قسمه خبرې مخې ته راځي چې د صوبې د حقونو ترلاسه کولو لپاره د اسلام آباد پر ضد د وسلې را پورته کولو خوښه هم د هغوی سره شته. مکه لیکونکي په اخره کې لیکي په بلوچستان کې تر هغې د کمپرست مشرانو سره د مفاهمت هلې ځلې نشي کامیابېدی تر څو چې دوی ته د خوندیتوب پوره پوره باور نه وي ورکړل شوی، او دوی د بلوچستان د مستقبل په اړه پریکړو کې نه وي شامل کړی شوی.
د مومند سیما په خوا د سرو املوکو د پارا ډیره مشهوره وه. خواږه خواږه سره املوک او د دغې سیمې ښکلاګانې یو ځای به شوې او خوندونه به د خلکو اخیسته، خو د دغه ځایي خلک وایي چې اوس دغه املوکو باغونه د سوجو نه خراب شوي دي. شانواز ترکزی دغو باغونو ته تللی دی، د دغو باغونو باغوانانو سره خبرې ترې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د محمد جنسی په کوزه سیمه یک غون اشنی غونډه سبحان خور او د شقدر نه تر اوازو پوری د سړک پر غاړو د سرو املوکو یو شمیر باغونه ولاړ وو. خدا سات دا سی باغونه صرف د کوزه محمد جنسی په یک غون سیمه کې ولاړ دي، او په دغه نورو ځایونو کې ډیر کم شوی دي. یو ځای باغوان سلیل الله چې د املوکو باغی په بیا اخیسته دي هغه وجه بیانوي لکه مې چې دا باغونه په ختمېدو دي.
یاره تقریبا د شل پیندې شو کالو نه مطلب چې په دې باغونو کې مزدوري کوم، خو چې د باغوانانو حالات وګورو په ایمان چې ډېر بورو حالات دي. دا په وجه د دې پیشکو د دې مچانو چې یو پټي په مثال درې دره پیټې کولی اغه نن زرم نه کوي. باغونه په دې کغون باندې وګوري، پښنو غونډو باندې وګوري، په میچنې باندې وګوري، دنیا د خدای باغونو خو د دې مچو د دې پیشکو د لاسه اغه باغونه ختم شو.
یو بل باغوان زین العابدین نومیږي او هغه وای د املوکو میوه خو هسې هم د مچانو او د واړو واړو چنجو چې ځای ولسی په پیشوګۍ پیژنې خراب کړل، خو د دې نه زیاتې د باغوانانو او د مزدورانو ژوندون بې قراره کړی دی.
نو طالبه داره چې دا سپرې وشي مطلب داری نو زه دا د غریب باندې خارخ لګېدلې دی. پرون مونږ هلته ټول په دې روډ باندې پراتو نورته، او دا ایټي ون او دا دغم خوړې د دې وجه چې خارخ را باندې، او مطلب دا نه قلارې دی ا د نشي کنه چې دا خارخ دی کنه ته سړی دا خېټو ګوره د سسره لمبره دا سره وجه دا د دې خارخ ته وجه چې سپرې نشي وینو نه به خارخ.
اتبرلی هم یو باغوان دی او هغه وای چې دغه مچان او پښوګي ختمول د هغوی د وس خبره نه ده، خو حکومت هم څه غور نه کوي چې سپری وکړي.
دا اوس تاوان پخپل دیتا سوچو کہ دا پٹے شیبر پس لور لکر روپے باندھے اور دا دی مرض دلا سدا دوم نہ جوڑائی کچہ دا روگ ہوئی اور داغا میں دے مزدوری میں کولا اب شیب ہم خخ کرے دو اوس وتا اور دا گلے تپ پخپل باندھے بھی نہیں پکی سدی دے مچے چرا پیدا شیوی حکومت دے یو شی خبر نہ دے کڑے انسانان ہم لاڑ دے دلا سگر کی گی اب باغون ہم لاڑ دے دلا سگر کی حکومت دے دیر دا ہوئے نہ جیر دا شی دے اس شی نہ دے صرف دقم چولے توجہ ور کرے مچے مڑی کی نما چو دلا سرا ٹولا کابینہ خر ختم را دا غلا باغونم انسانانم بیماری لا تیری دی
ادبر علی بیا ویل د دې سیمې سره املوکان به د پاکستان بیا لا بیلو خارونو کې منډیانو ده وړلې شول
دا ولا ورته کراچی ته اسلام آباد ته دا ټول خارونو باندې به ګرځیدل په خبرته دا په دې په ټول خارونو به دا ګرځیدل اوس هم روان دي خو لکه هغه مزه نشته اوس لکه لاشته ما چې موږ د کو دا نور لا ورته تلی شي نه کراچی ته تلی شي ولې په دې کې مرض دی دا په خبر کې خرڅیږي
یو بیوپاری چې په شپقدر فروټ منډی کې کار کوي شانواز خان نومیږي هغه وویل وړاندې به ډیر زیات سره املوک منډی ته راتلل خو اوس کم شوې دي
خو املوک یو مخ خصو راتلل نو څنګه املوک ملای جن اوس کم شوې ده سره املوک کنه هغه دی وایي چې مطلب باغونو مرض کوټه کسانو باغونو ولر ځم په نسبت د باغونو باغونو چې کم دي دا صحیح دي او دا بیا خیره کې راره شي نه دی بیا ریټ هم خي او ورته نه هم لوک چې کم دي رمه ټیم لوک شو رمن سو کم لوک شو نو دا لکه کنه ډیر مرض وکړو باقی وجو ډیر اندر مطلب دا چې کم باغ او مطلب دا رزر بیٹه کوی نو څنګه باغ سل بیٹه کوي چې کم کلی کلس باغونو نه کې دو باغونو پاتې نه تخل کوال
د دغه باغوانانو په غوښتنه حکومت ته د هغوی د کروندې او د باغونو پزمکو هوایي سپرې وکړي چې د هغوی روزګار ختم نشي شانواز ترغزای مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ خوندور پیغامونه تبصری ٹوکی شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی
مونږ هم تاسو ته هم خیسته خبره کوو خوږی خبره کوو د نړۍ د حال مو خبرو نو مونږ تم چې را لګی میسجونه پیغامونه خوږی خبره کوي وخت راغلی دی د ونیز خبرونه د باختر دستوري دغه کلتوري ادبي خبرونه تاسو ته پاره رزاق برق جوړی راځي چورته وښو
ډیر شاغلو او اغلو اوریدونکو ډیر ډیر سلامونه می قبول کړی د باختر ستوري خبرونه چې زاب د رزاق برق به تاسو ته وړاندې کړم په دې خبرونه کې به لومړی د بلوچستان صوبې په ضلع مستون کې د یو دینی عالم سره د 15 هیوادونو د نایاب قرآن شریفونو او نور او کلمې نسخو د شتوالي په اړه خبرې در سره وکړو بیا به دا درته ووایو چې د پښتو ژبې یو ټي وي چینل ولې د پښتو پر ځای د اردو ژبې اخبار رایستلې د دې خبرونې په پای کې به د پښین د سیمې د یو ادبي تنظیم د مشر سره خبرې او د یو غزل په ترنم کې درته واورو گرانو اوریدونکو د بلوچستان صوبې د ضلع مستونګ د سیمې یو دینی عالم اجی مولوی عبدالسلام دا خبره کړي چې د دسره د په خبره د 15 هیوادونو د مسلمانانو د دینی کتاب قران شریفونه پراته دي او په دغه کې و د قران شریفونو کلمی نسخې هم دي د د په خبره د هغه کلمی نسخې دي چې په پریس کې نه دي شایع شوی بلکې په لاس لیکل شوی په دغه کلمی نسخو کې د سلطان محمود غزنوی د وخت او بل د شاه ولی الله د فارسی ژبې ژباړل شوی کلمی نسخه هم شامل ده مولوی عبدالسلام چې په پښتو ژبه خبري نسوي کولای په اردو ژبه مشال ته داسې خبري وکړي
سکاسی ملکوں کے سلام مزید ہیں اور سات کلمی نسخے ہیں میرے پاس یہ لندن کا بھی ہے فرانس کا ہے جرمنی کا بھی ہے امریکہ کا بھی ہے دبئی ابوظبی گتوان باسمخانہ مسکت بحرین ایران افغانستان بیروت لبنان سعودی عرب اندوں کا قرآن مزید بھی ہے میرے پاس جنات کا بھی ایک کلمی نسخہ ہے میرے پاس اورنگزیب عالمی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قرآن مجید ہے میرے پاس اور سلطان محمود غزنوی کے دور کا ایک قلمی نسخہ ہے میرے پاس
دی وایي چې له د سره د پنځه اتیا هیوادونو قرآن شریفونه پراته دي چې په هغه کې اووه د قرآن شریف کلمې نسخې دي. دغه قرآن شریفونه د لندن، فرانس، جرمني، امریکا، دوبۍ، قطر، ایران، افغانستان، بیروت، سعودي عرب، لبنان او داسې نورو څخه راوړل سوي. د وویل چې له د سره د نابینا یا ړندو کسانو قرآن شریف هم پروت دی. ضلع مستونګ ښار چې د کوټې جنوب خواته د کراچي او کوټې درمنځ په لویه لار پروت دی، له همدې ضلع مستونګ څخه د بلوچستان د صوبې اوسنی اعلی وزیر نواب اسلم ریسانی چې دا وخت د ګډ صوبایي حکومت مشري کوي، له دې سیمې څخه صوبایي اسمبلی ته کامیاب شوی دی. د مولوی عبدالسلام اوسنی کتابخانه چیرې چې دغه اووه کلمې نسخې پرتې دي، هلته او نور تاریخي کتابونه هم پراته دي. دغه کتابخانه د مستونګ ښار جنوب خواته د پړیس په نامه کلی کې وجود لري. د مولوی عبدالسلام سره دا وخت په براوی، بلوچي، اردو، فارسی ژباړل سوي قرآن شریفونه پراته دي. د دوی پښتنې په جواب کې وویل چې د ده په خبره له ده سره د نړۍ کوچنی قرآن شریف کلمي نسخه پرته ده چې نیم انچ اوږدوالی او شپاړس انچه چوړایي لري. د پرمخ وویل چې د سره د قرآن مجید دا کلمې نسخه پرته ده چې یو زر کاله پخوا د افغانستان په غزنی کې لیکل سوی، او هم د غسی داسې قرآن شریف پروت دی چې هغه څلور نیم سوه کاله پخوانی دی، او یو بل قرآن شریف هم سته چې د هغه جلد درې سوه کاله پخوانی دی. د وویل چې کم قرآن شریف زر کاله پخوانی دی، دغه قرآن شریف له ده څخه په دوه نیم لکه روپۍ د اخیستلو غوښتنه سوې، خو ده د اوسه پورې هغه نه دی خرڅ کړی. مولوی عبدالسلام دا هم وویل چې د مغولو واکمن عالمگیر اورنګزیب شپږ کلمې نسخې لیکلي دي چې د هغه کلمې نسخو له جملې څخه دا وخت یوه د ترکی هیواد د استنبول په ښار کې پرته ده، او یوه کلمې نسخه زما سره په لایبرری کې پرته ده. څلور نورې کلمې نسخې نه دي معلومې چې چیرې به پرتې وي. د ضلع مستونګ استوګن دیني عالم وویل چې دی د پنځه ویشت کالو راهیسې د دې قرآن شریفونو چې کلمې نسخې دي د جمع کولو او د ځان سره د ساتلو او ایښولو شوق لري، او دا وخت د په کتابخانه کې درې نیم زره د بیلابیلو موضوعاتو کتابونه هم پراته دي. د کوټې د براوی ژبې یو څېړنکار او لیکوال قیوم بیدار چې د ضلع مستونګ د دینی علم دغه قرآن شریف کلمي نسخې یې په خپلو سترګو لیدلي، او بیا وروسته په دغه تاریخي کلمي نسخو د کوټې یو حکومتي ټلویزیون ته رپورټ ورباندې جوړ کړی. د په پښتو ژبه وویل چې کومې کلمي نسخې د مولوی عبدالسلام سره پرتې دي، دغه رقم کلمي نسخې د په خبره د بلوچستان صوبې په موزیمونو کې نه دي پرتې او هلته د نه دي لیدلي.
تقریبا ډېر کلمي نسخې پراته دي د دې په لایبرری کې، دا چې په مستوم غلام پیر کې دي. دا کلمي نسخې په اساس دغه دي چې د نایابه کلمي نسخې دي، او ډېر خلکو کوشش کړی دی چې دا کلمي نسخې دوی هغه مولوی عبدالسلام ته آفر ورکړی دی. یو نسخه په ډایي لاکھ کې دانه دې ورکړی چې زه نه ورکوم، یعنی توس اندازه ولګور.
ښاغلی قیوم بیدار پر مخ وویل چې د ده په وینا دغه رقم کلمي نسخې چې په ډېر ښه رسم الخط لیکل سوي ده د پاکستان په نورو موزیمونو کې نه دي لیدلي.
تاریخي او د اهمیت نسخې دي، ولې چې ډېر کم دي. په لاهور میوزیم کې زه خپله تللی وم، کراچی میوزیم کې، او د کوټه میوزیم کې هم دولي نسخې نشته. بهرحال دا ډېر تاریخي اهمیت لري، ولې چې په هر نسخه په بیک ګراؤنډ کې یو تاریخ دی. ما
مثلاً اورنگزیب عالمگیر کی نسخہ نکالے دی پاک بیک گراؤنڈ سے یو شہنشاہ تاریخ دی احمد یار خان احمد زی کی قرآن مجید چاپ کرے دی دا ہم یو تاریخی اہمیت لری بل چې دا قرآن مجید دا زما خیال پر بلوچستان کے استا نور زایو کی یا میوزیمو کے نفتا
گرانو اوریدونکو د پاکستان پلازمینه اسلام آباد څخه یو پرایویټ ټی وی چینل ای وی ټی خیبر چې دا وخت سلیوري ساته په پښتو ژبه نشریات کوي دغه چینل د نن څخه څو ورځې وړاندې په لومړي ځل د اسلام آباد او پېښور څخه په اردو ژبه اخبار خیبر ورځپاڼي د چاپولو کار پیل کړی دغه نوې ورځپاڼه چې دولس مخونه لري د ورځې 15,000 دانې شایع کیږي خو اوس پښتنه داده چې دغه ټلویزیون چې په پښتو ژبه خپل نشریات کوي نو اخبار ولی په اردو ژبه چاپوي د دې پښتنې په جواب کې د دې نوې اردو ژبې اخبار مدیر نثار خان داسې وویل
اردو چې کوم خبره ده اردو ژبه کې اخبار خبرول هغه یقینا دا ملک اسلام آباد نا اور خیبر پختونخوانا باندھے اخبار خیبر شروع کرے دے جنتا دخل کو چکن مشکل دے آغا ورق فورت جاتی گی اور طرح گرے سر سرا بنا علاج اور بے روزگارے چکن مشکلات کی بیا دخل کو اقتصادی مشکل دے زیادہ سے واشوے دے نو دا ټول مشکلات مونږه په نخستری کې سبوتتري دي او هغه مونږه د خپل اخبار هغه بنیادی برخه جوړوي
لا د سخه چې پښتنه وسوه چې دا وخت له پېښور او اسلام آباد څخه په سلګونو اخبارونه راوځي نو ستاسو د اخبار او د زړو اخبارونو درمنځ به تر ټولو لوی فرق څه وي نو دا وویل
نو هغه کې یو ځانګړتیا په دې حواله څه دی چې مونږه دا کم 15,000 اخبار ورکو د اخبار خرڅونکو ته چې هغه یو کی او هغه مفت خلکو ته ورکي نو هغه ته باقاعده خلک پیسې ورکي او هغه اخبار ته اخلي نو دا یو هغه ځانګړتیا خپل ښکاره کوي موږ ته ولې خلک په پیسو اخلي نو دا زموږ لپاره د حوصلې خبره ده او دا یو څرګند خبره ده په نور اخبارونو کې او په دې کې خلک فرق محسوس کوي موږ د اختر د نور وی چې د اخبارونو کې مو چې ورته هغه ورځم د اخبار چاپ کړی دی خلکو ته متولې دي خلک کړی دي او خلکو دا څه څه کړی دی چې په دې کې په نور اخبارونو کې ډیر زیات فرق شته نو دا خو د خلکو فیصلې دي
دا چې دغه اخبار به د پښتنو د مسایل او چارواکو ته د وړاندې کولو او د هغه په حل کولو کې څومره کردار ادا کړي دغه پښتنې ته په پېښور کې یو خبريال نیاز محمد داسي وویل
په خبرونې ادارې کې کوم ځای ته نه رسي نو هلته دوی دا پروګرام جوړ کړ چې موږ د اخبار د ورځپاڼې په ذریعه هغه څنګه خلکو ته ورخه یو چې کوم د دین نه خبرې وي نو تر دې په هدف پورې دا ډېر خلکو مطلب دی ډېر سایله کړی ده او ډېر ښه روان دی او دلته بس دا چې یو خو ډېر اخبارونه دي چې د هغوی هډ آفیس یا خو په کراچۍ کې یا په لاهور پنجاب کې وي او ډېر کم داسې اخبارونه دي چې هغه په پېښور په خپل ځای لکه پېښور کې شایع کېږي هغوی دا د ولس ستونزو ته زیات پام لري بس په دی اخبار کې خو تر دې دمه څه داسې غلطیانې مخې ته نه دي راغلي خو بیا هم داسې څه هغه دی چې په دې کې د لیکوالانو چې هغه لیکوال چې هغه پښتانه ډېر په ښه ژور نظر ګوري هغوی په کې تر دې دمه لیکل نه دي شروع کړي نو امید لرم چې دا به هم ډېر زر څه زره دا شروع کړي
قدرمنو اوریدونکو پیاوړي لیکوال د پښین د سیمې هغه ادبي تنظیم دی چې په کال 1908 کې په وجود کې راغلی دغه ادبي تنظیم تر اوسه پرې شپږشت ادبي ناستې کړې او په اړه میاشت کې ادبي ناستې په پښین کې د جوړولو سره د سیمې د شاعرانو په نوو شعرونو او په نوو چاپ شوو کتابونو کره کتنې کوي د دې تنظیم مشر تیمور شاه کمال وویل چې د په خبره دې تنظیم د سیمې ټولنې ته سل شاعران او لیکوالان ورکړي.
موږ دا پیاوړي لیکوال چې په 1909 کې په وجود کې راغی، نو موږ په پښین کې تقریبا تر اوسه پورې 16 سیمینارونه او مشاعرې کړي دي، او په دا کې موږ د ملګرو د ادبي روزنې لپاره په هر میاشت کې د جمعې په ورځ باندې یو غونډه کوو چې په دغه غونډه کې د پښین سیمې د شاوخوا ټول ملګري چې دا ادب سره اړه لري، که څه د ادبي تنظیم پیاوړي لیکوال غړي دي او که نور ملګري دي، زموږ په غونډو کې راسره شرکت کوي. موږ د مات وزری زاړي ژاړي د پروفیسر راز محمد راز صاحب پر کتاب باندې دغه مخلصۍ کړی، سیمینار مې کړی، د ټولي جنوبي پښتونخوا تمام ادیبانو راغوښتي او پر دغه باندې تقریبا 8 مقالې ویل شوي. کم از کم تر اوسه پورې موږ تر 3 درجنه زیات کتابو باندې چې د مختلفو سیمو چې د خیبر پښتونخوا، د کراچي او د هلمند څخه هم موږ ته د تذکرو لپاره کتابونه راغلي او دغه ادبي جاج موږ اخستي.
دا چې ستاسو ادبي تنظیم د نورو ادبي تنظیمونو څخه څه ځانګړتیا لري نو د جواب داسې وو.
موږ پیاوړي لیکوال توپشن کې کم از کم تر سر زیات نوي لیکوال او شاعران پیدا کړي دي. موږ تر ټولو لوی کار موږ دا بولو چې موږ هغه لیکوال یا شاعران چې منظر عام ته نشي راتلی، موږ د پیاوړي لیکوال په مرسته هغه ته ولسیب او سیمینارونه جوړ کړي، مشاعرې مو جوړ کړي، د هغوی اسلامزایي مو کړې ده، د هغوی کلامونه مو ورکتلي دي. بازار کې لګي ګلۍ کام پر کام د سوداګرو، بازار ته مو خلاص کې شر د کام د سوداګرو، تر هغه وخت پورې مو موشنی لویا خدایا، تر هغه وخت پوری مو موشنی لویا خدایا، چې ووینو پستر کومو جان جام ته سودا کرو، وادارت مخلاص کی شر د کام د سودا کرو، د خیر کمبلی خاری خوروی د شر کمبلی، شیطان خوندی و هر چطوی پام د سودا کرو، شیطان خوندی و هر چطوی پام د سودا کرو، وادارت مخلاص کی شر د کام د سودا کرو.
ډیر خوږو اوریدونکو، اوس زموږ د خبرونې وخت پای ته ورسېدی. د بلې خبرونې پرې د خدای پامان، سمسور او ودان وسی.
داستان پتہ